په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغیه دلوي دروشتمه د فبروري میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. په لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه خبرو اوري چې ټاکل سوی د بشري حقونو د څار سازمان نن د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې را برسېرې کړي چې افغان ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. اوس خبرونه راسره واورئ. په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC پرون یکشنبه په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والی دفتر ته له احضار دو وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د ښاغلي کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د سمنګان د والی په دفتر کې له نوموړي سره تاوتریخوالی سوی. پخپل پژوا خبری آژانس تر اوسه د دې خبريال د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت وی د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخوانی طالب بندیان به ډیر ژر هیوا ته راستانه سي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم و کاله مخکې د ګوانتانامو له زندان عمان ته استول سي وو. د دې په وینا ملا صابر په 2002 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلور میاشتو بند تیرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 میلادي کال د جنوري پر 14مه له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لېږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 میلادي کال په اګست کې د پاکستان د حکومت لخوا لنیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تیرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی و چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 میلادي کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږداوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې 14 کاله تیر کړي وو. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې دغه دوه کسان به چې له القاعده سره د همکاري په تور نیول سوي وو نن دوشنبه کابل ته ورسېږي. د طالبانو یو مخالف ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار په دویمه حوزه کې د طالبانو په قرارګاه د حملې په نتیجه کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې تیر شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی او درې نور ټپیان سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې په دې حوزه کې ډیره طالبانو تیره اونۍ د خلکو د کورونو د تلاشۍ په پلمه خلک ځورول. د طالبانو ویاندویانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې او دغه اطلاعات خپلواکو سرچینو هم تایید کړي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلي زیات محصولات تولید کړي. WFP وایي تیر کال نږدې 8000 بزګرو ته روزنه او امکانات برابر کړي. څه باندې 260 کیلومتره د اوبو کانالونه، 10 کیلومتره استنادي دیوالونه، 4300 زره خندقونه او د اوبو د ذخیره کولو 22 وړه دندونه جوړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په هرات کې د ډیر ښځو په شمول شپېتو روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته د وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. دې سازمان ژور خپګان، اضطراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمې برخې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له یوه باوري پلان پرته د غزې په زیات نفوس لرونکي سرحدي شهر رفح کې پوځي عملیات مخته یو نسی. سپینه ماڼۍ وایي بایدن له نتنیاهو څخه دغه غوښتنه پرون یکشنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دواړو مشرانو په خپلو کې دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې دو مصري چارواکو او یوه لویدیز ډیپلوماټ وویل چې مصر خبرداری ورکړي که اسرائیل اسرائیلي ځواکونه رفح ته واستول سي، له اسرائیل سره به د سولې تړون وځنډوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نښتې ښایي د دې سبب سي چې محاصره سوې غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنۍ لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړې دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یکشنبه وکړه. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل سوې وې او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل سول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالی رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یکشنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریه او عراق کې د دیرا هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیانې 115 ځلې په نښه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یوه اعلامیه کې کړې ده. ریدر ویلي چې 80 کلن آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تېره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نو افشا کړي، او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایډن سره هم نو شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل سوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9 په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي. بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. ټاکل سوی چې د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ نن د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې رابرسیره کړې چې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخ دي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار لګول سوی محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي و چې په اوس وخت کې د افغانستان 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسؤل دربار وای د ښځو او نجونو پر زده کړې د طالبانو لخوا د لګول شو پراخو محدودیتونو له کبله د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیار بریښي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته داسې مهال وکړې چې ټاکل شوې دا سازمان نن په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه وکړي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخ دي. هیدربار زیاته کړه:
What we found is that the cuts to donor funding have had
زموږ د مندونو لمخې د بسپنه ورکوونکو لخوا د مرستو بندیدو په روغتیایي سیستم خورا ناوړه اغیز کړی. د حمله بده مرغه د طالبانو د هغو سرغړونو پایله ده چې د ښځو نجونو د حقونو په برخه کې کړي. ښځې نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخ دي. ښځې نجونې ان هغو لږو روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، ځکه له کوره پر وتلو یې محدودیتونه وضع شوي او نارینه ډاکټرانو ته له ورتګه منع دي.
طالبانو د خپل واکمنې په نږدې 2.5 کلنه دوره کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او ځینو نورو عواملو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شوی چې په اکثرو سیمو کې ښځینه ډاکټرې ته لاسرسی محدود شوی دی. د مسلې پر راتلونکي کې د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د کموالي او د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موجوده ستونزو په اړه په دې وروستیو کې د بې پولي ډاکترانو ټولنې هم اندېښنه ښکاره کړه. د سازمان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې وویل چې ډېره موده کېږي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشري ځواک او بودیجې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وارټینګار وکړ چې افغان ښځې او نجونې باید عصري زده کړو ته لاسرسی ولري. میرمن اوتن بایوا دغه څرګندونې پرون یکشنبه په ساینس کې خزه د نړیوال ورځ په مناسبت کړې دي. دا وای په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د خزو او نجونو ځواک منول د اقلیم له بدلون سره د مقاومت او د یو باثباته پرمختګ په څیر ننګونو ته د رسیدو په چارو کې د دې هیواد نمایي ظرفیتونه ازادوي. یوناما پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي چې موږ باید نن او هر ورځ د دغې ځواکمنتیا لپاره کار وکړو. یوناما ویلي چې موږ له افغان ښځو او نجونو سره چې د ساینس په ګډون د زده کړې لپاره مبارزه کوي تر څو ملي او نړیوالو ستونزو سره مقابله وکړي درېږو. په ساینس کې د ښځو د ونډې په اړه نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه او هم د عصري زده کړو مرکزونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي. د زده کړې د برخې فعالان اندېښنه ښیي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر څو کلونو پورې به افغانستان د طب په برخه کې د ښځینه ډاکترانو او نورو عصري علومو کې د ښځینه متخصصینو له یوې نه جبرانېدونکې تشې او دا هیواد به له یوه بل بحران سره مخامخ شي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکړئ یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پورولي و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شو چې په خبرې او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپلې یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسو او جامعه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابر کړي. البته دوست مطابق
نن پام دې اکل خبرې کوم ملکیه موکړي. قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبان حکومت په کور کې نیولې دي دا چې مصرف نشي کولای له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکړئ یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پورولي و. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسولی. نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته ورپرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغاړې وي، اولادونه هم دغاړې، د غونې په زره او بوجونه نور دغاړې. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. شیزه ته هیڅ د انسان په سترګو نه ګوري. تا علم کړی دی په دا مسله کې تا کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې نه هم تا ته حق اولیت در کې د ژوند په خوشحالي کې کوم حق اولیت در کې. فقط راوړی مصرفوي د کور شو پړم واغه فامیل خونی واز میړه او په اولادو پرې نه محدود کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سره هم د خواشم د ور د اندرور دی د دوه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایل ورته رسېدلی چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدلې. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي نور که نسي کولی شي ځي خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنی د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې ارګان یو داسې ځای ته سي زه د غواړم د دا سړي سه طلاق واخلم ځکه زما ژوند یې را تریخ کړی دی. زه وظیفه نه لرم کار نه لرم معاش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سې ته زما ژوند را تریخ کړي. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي ته یو سیاسره ته یو ښځه باید هغه ژوند سر تېر کړي که هغه شوي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد چی وای په کورنۍ وګي چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نغواړي.
سریان په کور کې اوسېږي خوځې ته وایي چې زه لا شکار وکړه او د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومانو مصرف باید ته ورکړې خپل کار وکړه او هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکړه او نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي د خلکو کورونو کې کالي مینځي جاړو کوي صفا کاري کوي دیګ ورته کوي هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته بیا هغه هم تیز که خاوند نه اخلي ما ترکه ځکه چې تو اسکار کې تو وظیفه کې زه خو به کنه زه کور کې به کار نشم کولای. بیا هغه ټول تیسکار خلی افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي خو هیڅ نه څوک ته اهمیت ورکوي او نه هم څوک په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بارو وظیفې ښځو ته وي اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي ډوډۍ ورته پخې کړي کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشو ماته کار وکړو پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته پیسې نشته ځي کوم ځای نه تاته راوړم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلومه وه جمهوریت وخت کې. نو هغه بیا هم ښه وو د کور مصرف شیان ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غږه مغال ای دومره حال بدی پدی کور کې ماشومان له چار مې ویل نشو ته چې بیرونو زم سګندې پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پلان مو ټکول.
د اسلام نظر د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې داند ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاکه کړی سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي او همداسې حقوق د بیا د خزه هم دي نو خزه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند یې آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې ده کومه کیسه او جامه چې ده هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابر کړي. البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او د اولادونو ته متوجی شي د ښځې د فکر ته متوجی شي روغتیا ته متوجی شي نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځې حقوق بجنی او ورته وادي کړی او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګندل ته دی اندازې پوره او د کوم مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډیر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای خو الاقل تشویق هم دی. زما هدف دا چې دا شرم نه دی زموږ شاوس افغانانو په تاسو باندې داسې یو هغه متاسف لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کې هغه ته متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي زما په خپل باندې راځي انوم تاسو زه واخلم نو نمونه ورته اخلي وجده د خزه مزدور دی یا داسې کوي داسې نه نه بالعکس د زموږ اساس په پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي خاوند خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي نو ان شاء الله کده الله جل رضا ودا ژوند بډیر خوګ مختزي او د ستونزو او د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره کوي دا ډیره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چي دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شي وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چي ده لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه ونه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندې ورونه وی پامیل مسخد د یو د بل سره همکاري کړل د په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړ نو په دو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی خصوصا مثال خپل کور درکاو خپل د مور کور می وخت که موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي داخه دي دي کله ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د رونو په کار کې نو پاتې کړي کوټو جوړ کاول دي یعنی ټول شي دا خپل مور موږ ته داخه نه دی ویني چې داخه دا نر ده د خویندو د رونو ته قطعا هیڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کو نو د کور فضا ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلې او ډیره خوشاله ده.
bale په یو شمیر کورنۍ او کې یو بل سره مرسته نوی په تیر بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت ونه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي یعنې د میړه مور پلار نه غواړي د ښځې خسره او خوښ یو د خلک نه غواړي چې هغه ورکړي د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړو هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه زړه ماتیږي هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي د دو د آیندې ته کومه تمه نه لري لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یو حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړې.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي.
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي او کېدای شي خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کاځه که چې حتما ښځه په کور کې بدین ددونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وایې وکړه او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کاروبار
نه داس پوری کی وی
مثلا
درسه یو شمیر میرمنې وای چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی لټول کورنۍ سره مرسته کوله خپل میړه سره خو اوس دوی پیسې نه لري دوی سره
هغه مرسته نه کیږي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% منه مځکه کوي خزه په کورنۍ کې موش ولري هغه خپل وکی مثلا وظیفه ولري خپل وکولای شي د یاره مرسته په اقتصادي چارو کې کومک وکړي ژوند په ژوند کې او شکایت هر اقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه خزه ته ټول احترام لري او ټول په یادرانه سره ورته ګوري خو که خزه دغه سیوی مثلا پیسې نه د لري یو ماش فن لري یو ته کور کې په هیڅ سرګم نه کتل کیږي یو ته د یو مزدور په سرګه کتل کیږي یعنی ته ما په پیسو خسته ده تر مثلا ته به باید ما د پور پلار خدمت وکړي دغه خزه نه مزدور جوړي په کور کې کاغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدور وینر
برعکس بیا په شرایطو کې چې اواز نارینه په اکثر کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغاړي او څه خرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د خزه ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کاورتوي چې مثلا کته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي همدغه عادي کارونه کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډیر مثبت راخته تللی شي ژوند چې د دنیا چرخه په لکه د کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخیږي نو کله یوه ښځه د میراثه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاري وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوو او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د دغو مېرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دسه په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د میرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان میرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ یې کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجګرخونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د میړه سره یې حل کړي دي تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماتیله ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دی هغه یاد فروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل میرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا د میړه لپاره یوه غوره میرمن وي د پوره چې د پسخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرول او سغه څه نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونکي کار ونکړي خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لېسي
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دي لېشي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کوي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنی تا مور پاره څه کړی دی او د مور پاره د څر وړی دی اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدون کړي یا خو هغه ماشوم وي هغه دانش در کولای کوم دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کوون کې خود ما مور وکنه او تا خود ما د پاره هیڅ نه دی کړی مور به خپل بیکارش ولا موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډیره او د ښځې د میراث ما باندې هم ډیر مشکلات پورته کیږي چې هغه ځکه ستاده نامیدی کیږي چې یعنی کوم ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نشي ساتلای نو خو حتی خبره تعلق تر رسیږي چې هغه کورنۍ تباکیوي.
بله، په داسې وضعیت کې به تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو میرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګه ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل میړه ته هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه په علاقه ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدون کوي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې میرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل میړه ته څنګه ودري او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مو سره تیری کړلې؟
بله، او که موږ کله واده وکړو موږ کور هیڅ شی هم نه لرل نو ماته مې خواند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې مقام په نامه دی یادی کې نو چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولای شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنی چې هغه ته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې ویل چې نه موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوځی هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم د داسې په موږ سویه چې دایده یم هغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغلته مثلا مشکلات و کورني وو ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د ته څنګ ولاړه ومه نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د زور احسانمند یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یمه
بلې کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږې ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسې خوشحاله کېږئ
بالکل رښتیا واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتلي دي که نه بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې و هغه کومه قربانۍ چې ورکړي هغه نه دي په معلومه رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ما ته چې دا خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه وي ما 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوسته په افغانستان کې پاتې یم د خون د بای قرباني ده که نه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا مخکې ورکوم خدای خو نه شوای تلی چېرته نه شوای تلی
بله له نارینهو څخه تاسې څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینهو بلکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه دپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړه هره کورنۍ وه هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي نو د نارینهو نه مې خواهش دا دی چې خپلې ښځې م درک کړي ډېرې ښځې داسې مې لیدلې دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګانۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته و هغه خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپلې ښځې ملاتړ وکړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ تاسو
نه مننه خبرت
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 4 2 1
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام او وخت مو بخیر لا ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لا ازادي رادیو خبريږي اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکې راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکې به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس همجنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه. متجانس یا همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچوو او یا چای ته بره ور واچوو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دي؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دغه بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست سلاد، سینډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنا هر شی جلا جلا استعمال میږي. دلته چاکلیټ یو ډول دي، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دغه ته چې شوای محلول وای. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا؟ د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح، یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا، د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړي اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کیږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروی اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کیږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه 10 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هوکې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه، 100 ګرامه سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي، 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخیر اخیر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې سل ګرامه وه ایره به یې هم سل ګرامه وي وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي کې چېر شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته نو د کتلې پایښت قانون څه وایي د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده رازو د کیمیاوي معادلو توازن ته توازن خپل چشته وایي بیلنس یا برابر وایي د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه که دوری شل وه دوری هم باید شل وه که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي دغه ته توازن وایي دلته وګورئ کاربن یو دی دلته هم کاربن یو دی هایدروجن څلور دی هایدروجن دلته هم څلور دی او اکسیجن دلته څلور دی اکسیجن دلته هم څلور دی نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي دغه یو معادله ده دغه توازن کوو سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي اول موږ څه ویلي یو مغلق مرکبات دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی دلته کاربن اته دی دلته کاربن یو دی یو مرکب که ضریب نه درلودی ضریب یې هر وخت یو دی نو فی الحال دغه ځای یو دی کاربن اته دی او کاربن یو دی نو چیش کوو اته دانې کاربن ور ضربو په دا بغل کې اته لیکو سی اته سول او دغه سی هم اته سول د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته هایدروجن او اکسیجن پاتې سول اول هایدروجن توازن کو ولي موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو دی فی الحال آزاد دی دی په مرکب کې دی هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو هایدروجن مخ کې توازن کوو دلته اتلس دانې دي دلته سو دانې دي دوه دانې دي دغه یو دانه نه بور ضرب کوم نه ضرب دوه څو کېږي اتلس دلته هم اتلس ول دلته هم اتلس ول هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو بیا په سرازو سی اته ایچ اتلس دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول شیش پات سو اکسیجن پات سو اکسیجن دلته دوه دانې دي که چیرې د تیسا ونو کو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي دلته اکسیجن څو دانې دي اته دوه شپاړس اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي نه دانې دي شپاړس دلته دي نه دانې دلته دي ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي نو دې خواته پنځه ویشت دي دې خواته هم باید پنځه ویشت دي خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو پنځه ویشت پر دوه څو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن سو او دا چې بیا د کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضربو په دوو کې ضربو دوه په دکی ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی. مجھے یہ کچیر مرکب ضرب نہ دلو دی، ضرب یو دی، دلتا سوڈیم دعا دانی دی، دلتا سوڈیم یو دانا دی، اول اول دلتا دعا اور ضربو دا گوری دعا اور ضرب کری دی، دعا دلتا اور ضربو دا چم اور ضرب کرل دا ہغا ورستا اکسیجن ہائیڈروجن اکسیجن دلتا یو دانا دی، دلتا ہم یو دانا دی، دلتا یو دانا دی، دا خواتا دو اکسیجن اسول، دا خواتا یو اکسیجن اسول، ہائیڈروجن دلتا دو دانی جی، دلتا یو دانا دی، یو دو با دلتا اور ضرب کو، مخ کی خوما آغا دو اور ضرب کردی وا، دو پا ایچ کی دو ایچ، نو ہائیڈروجن ہم دو دانی اسول، دو مخ کیم سوڈیم تور ضرب کردی وا، دا غا دو دا اکسیجن دا پارا ہم جی، دا ہائیڈروجن دا پارا ہم جی، دو دانی ایچ اسول، او بل اکسیجن پات سو، دو اکسیجن دلتا دی، یو او او یو او، دوار چی سر جمع کے دو او یا اکسیجن زن جوڑیش، نو اکسیجن دا پار ہیز ضرب نکو، پکت اغا دو چی مدل تور ضرب کردی و اغا اکسیجن تا هم ضرب بیجی، ہائیڈروجن تا هم ضرب بیجی، سوڈیم تا هم ضرب بیجی، دو سوڈیم اسول، دو اکسیجن اسول، دو ہائیڈروجن اسول، دو سوڈیم اسول، دو اکسیجن اسول، یو داغ دی یو داغ دی، او دو ہائیڈروجن اسول. دا سائز کورنی کار دی، کچیر است سر بخلا سوی وی دغه د ځان سره حل کی، او یو قانون دغه بل د درته ویل دی چې نیور نیور معنی هیڅ کله سبسکرپټ د غلندنی زاینه چې دا هر عنصر تر کول سی وی یا مرکب تر کول سی په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نو بدلوالی یوازې زریبونه بدلوالی سو، دلته هر شی ورته لیکلای سو د توازن په وخت کې، مگر په دغه عدد وبني هیڅ کار نه سودرلودلای.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوا، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوا، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز، او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نه سي، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لاکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لاکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره اورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یو فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لاکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
که
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.